أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. حقیقة الديمقراطية دي ديمقراسي أصلي تحرى مخيلة دي ديمقراسي تعريب شروكو لمرأي دي إسلامي أمت تاريخ تا لاندا كتنا أو دا چه إسلامي هوادونو تا ديمقراسي تنگر داخلش وپا دي بانده يو لاند بحث كو اغا محال چه طول نرأي دي كفر گمراهي تيار کري و الله سبحانه وتعالى فخبل فيغمبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم باندې د ټول نړۍ د لارښوونې لپاره اسلامي شریعت نازل کړ. مسلمانانو له جزیرة العرب څخه د کفر او جهالت ټغر ټول او د اسلامي شریعت تر سیوري لاندې په مدینه منوره کې اسلامي نظام تأسیس کړ او بیا یې د وخت دوی سترې امپراتورۍ روم او فارس فتح کړل او بیا د افریقا کارا فتح او هلته اسلامي نظام تر سیوري لاندې یو بساری عدل قائم کرد چې دغه عدل اروپایان حیران کرد. اروپایان ولی حیران شول؟ اروپا او افریقا د افریقا لاره اروپا ته لنډه وه او اروپایان به اکثرا بالخصوص د اسپانیا او اندلس خلک دا به افریقا ته د تجارت او د دې دپاره راتلل او دوی د نږدې نه دغه حکومت او دغه عدل څارل او بالاخره یې د اروپا کې مسلمانانو حاکمانو ته دا مشوره ورکړه چې کرتیر ته تاسو په هسپانیا او اروپا باندې حمله وکړئ، موږ به هم د تاسو تر خپله وسه کمک وکړو او که موږ د دغه ظالمانو د شر نه خلاص کړئ نو دا به ډیر ښه وشي. همغه وی چې بیا مسلمانانو تصمیم ونیو تر څو د اسلام د مبارک دین د انتشار د پاره په اروپا باندې حمله وکړي. همغه و چې د طارق بن زیاد پر مشرۍ د مسلمانانو 2000 کسیزه پوځ اروپا ته داخل او د اسپانیا په جبل طارق غره کې واړول او بالاخره د هسپانیې 100000 مجهز بحری پوځ مات او د اروپا دروازې ماتې او د اروپا زیات برخې ونیولې او په هغه کې د اسلام مبین دین خفور او اسلامي نظام هلته تأسیس کرد. مسلمانانو څه باندې 200 کاله په اروپا باندې حکومت کړی دی او د هغې نه وروسته بیا د 200 هجري څخه تر 1300 هجري پورې یعنې څه باندې 600 کاله عثماني خلافت پر ټوله نړۍ او د نړۍ په اکثریت حصو باندې یعنې په 15.6 میلیون کیلومتره خاوره اسلامي حکومت کړی دی چې د اروپا زیاتې حصې، د آسیا زیاتې حصې او د افریقا د کار زیاتې حصې د دغه اسلامي حکومت تر قلمرو لاندې وې او د هغې وخت کې روسیه او امریکا دواړو د سرټیټۍ جزیه ورکړې ده. دا و د امت لنډ ځلانده تاریخ او د 1300 هجري کال نه وروسته امت د ذوب څخه مخامخ شوی او د ذوب وجه یې دا وه چې دوی د دین نه لرې شول او د دنیا په عیش او عشرت کې ډوب شول او بل د کافرانو تقلید او پیروي پیل کړه، نو ځکه کافران په دوی باندې غالب شول. یعنی درې وجې دي د ضعف. اول، دوی د دین څخه لرې شول ځکه عزت د دوی چې و هغه په دین کې و. دا دومره فتوحات چې دی کړي و دی خو مادي امکانات نه لرل، دا خو همدغه دین و، د همدغه دین د پیروۍ د اطاعت برکت و چې دوی دومره فتوحات وکړل. همدغه د دین د پیروۍ برکت و چې دوی ته عزت بخښلی و. نو کله چې دوی د دین نه فاصله ونیوه نو دوی ضعیف شول، دوی ذلیل شول، دوی خار شول. او دوهم دا چې د دنیا په عیش او عشرت کې دوی ډوب شول. په افریقا کې هم اروپا کې هم چې مسلمانانو شکست وخوړ، علت یې همدغه و، د دین نه یې فاصله ونیوله او د دنیا په عیش او عشرت کې ډوب شو. عثماني خلافت هم داسې و. او دریم دا چې د کفارو تقلید او پیروي پیل کړه. نو ځکه کافران پر مسلمانانو غالب شول، او دا چې په همغه وخت کې د مسلمانانو مستقیم او مخامخ د مقابلې توان نه لرله، نو ځکه یې عثماني خلافت د داخل څخه ونړول. او رسته مستشرکینو، یهودو او نصاراو دا دسیسه په کار واچوله چې موږ باید د مسلمانانو اسلامي نظام په هیڅ وجه پرې نږدو او مسلمانان د سیاسي نظام څخه بې برخې کړو. نو ځکه په اسلامي هیوادونو کې دیموکراسي او د هغې قانون رواج کړی. اول لول یې د مصر د پاره یو وضعي اساسي قانون جوړ کړ، بیا یې د ترکیې، بیا یې د لبیان، لبنان، اردن، پاکستان او د دې دپاره، او بالاخره یې په اسلامي هیوادونو کې دیموکراسي رواج او د شرعي نظام مخه یې ونیوله. هغه دیموکراسي چې مسلمانان یې د سیاسي ځان قدم سره مخ کړل او اسلامي نظام لپاره قتال تریک واقع شو، هغه دیموکراسي چې مسلمانان یې ټوټه ټوټه او پارچه پارچه کړل، د امت نننی ضعف و اتفاقي، د واحد سیاسي نظام نشتون، بې امني، د دې ټولو وجه د خبیثه دیموکراسۍ ظالم او طاغوتي حکومتونه او قانون دی. نو راځئ چې دغه دیموکراسي وپیژنو او د اصلي څهرې څخه خبر شو. اوس به راشو د دیموکراسۍ تعریف ته. په دغه کتاب حقیقه الدیموکراتیه کې محمد بن شاکر الشریف لیکي، زمونږ یو دغه عادت دی چې دا واقعا ښه عادت دی چې کومه اجنبي کلمه موږ ووینو چې هغه اصلا د عربۍ څخه نه وي، نو موږ کوشش کو چې د دغې کلمې اصل موږ پیدا کړو، تر څو هغه ژباړونکیو په دوکه او فریب کې د هغو ژباړونکو په دوکه او فریب اخته نه شو چې د خپل هوا، شهوت او شبهې له مخې اجنبي پردي اصطلاحاتو د معنا تحریف کړی وي او بیا یې خلکو ته د دوکې او پریب په جامه کې وړاندې کړی وي چې د خاصو کسانو پرته نور خلک یې په معنا نه پوهیږي او د هغې نه یې معنا پټه وي او ډیر کم ورباندې پوهیږي. د څه لپاره؟ د دې لپاره تر څو دغه اجنبي او پردي اصطلاحات په مسلمانانو کې رواج کړي. نو اصل د دغه کلمې څه دی او حقیقي معنا یې څه ده؟ مصنف حفظه الله وایي، په قاموسونو او کتابونو کې مې چې په دې اړه لټون وکړ، زیات مراجعو کې راغلي وو چې د دیموکراسۍ اصل یوناني کلمه ده. دیموکراسي چې ده اصلا یوناني کلمه ده چې له دوو کلمو څخه جوړه شوې. یوه کلمه یې دیموس په معنا د خلکو او یا ملت، او دوهمه کلمه چې د کراتوس یا کراسی په معنا د حکومت. نو د دیموکراسي له دوو کلمو څخه جوړه شوه، خلک او حکومت، یعنی د خلکو حکومت. یعنی دیموکراسي داسې یو سلطنت او حکومت دی چې په هغې کې به د شرع قانون جوړولو حق خلکو او یا ملت یا د خلکو اکثریت لروي. دلته اوس ورونو یوه شبهه را پیدا کی چې موږ ویایو چې د خلکو حکومت دیموکراسي، یعنی د خلکو حکومت. نو دیموکراتان به ما ته ویایي چې حکومت خو وي د خلکو، حکومت خو د فریانو نه وي، حکومت خو د ملایکو د فرشتو نه وي، حکومت خو وي د خلکو. ادې خبرې نه تا مطلب څه دی؟ ادې خبرې نه ورونو، د موږ مطلب دا دی چې حکم به خلکو لره دی. حکم چې دی خلکو لره دی. حکم څه معنا؟ حکم دا معنا چې د شرع حلال ګرځولو، حرام ګرځولو دا صلاحیت خلکو لره دی. حال دا چې په اسلامي شریعت کې حکم چا لره دی؟ الله سبحانه و تعالی لره دی. ان الحکم الا لله. د حلال د وشي حلال ګرځول، د وشي حرام ګرځول، د شرع او نظام د دو حکومت د نظام د د پاره چې کوم قانون دی چې په هغې باندې خلکو ته سزاوی پرې ورکوي مجرمینو ته او د خلکو په مابین کې فیصلې کا، هغه به څه شی وي؟ هغه قانون، هغه به د الله سبحانه و تعالی را لیږل شوی شریعت وي. برخلاف په دیموکراسۍ کې د قانون جوړولو، د حلال ګرځولو، د حرام ګرځولو، د امر او نهی ټول صلاحیت خلکو لره دی او د دې نه پورته هیڅ هم نه پیژني. دې نه پورته آسمانی نظام، آسمانی شریعت د دې څخه په کلي توګه انکار کوي. او دا چې په اسلامي هیوادونو کې څه رقم دوی تحلیل او تحریم کړی دی، انشاءالله په راتلونکي درسو کې به بیا زه تاسو ته د دوی د قانون ځینې مادې درته تشریح کړم چې دوی څه رقم سود مباح ګرځولی، څه رقم یې د زنا او فاحش حمل مباح ګرځولی. زه به تاسو ته بیا د دې قوانین ویم او هغه به انشاءالله تاسو ته تشریح کوم چې دغه یې تحلیل او تحریم دی. وس مصنف حفظه الله د دیموکراسۍ لنډ تاریخ بیانوي چې دا په حقیقت کې څه رقم د خلکو حکومت دی، دا آیا صحت لري دا خبره او که نه. دیموکراسۍ د پرون او نن ترمنځ، کله چې د خلکو حکم د خلکو لپاره شو، نو دا یې ستر خسیسوالی او بدوالی دی کوم چې دیموکراتان یادوي. پخوانی او اوسنی تاریخ په دې باندې دلالت کوي چې دغه پورته بیان شوی خسیس عمل هیڅ کله د دیموکراسۍ په تاریخ کې نه دی عملی شوی، بلکې دیموکراسۍ نظام همیشه طبقاتي پاتې شوی دی چې ټولنه یوازې د یوې طبقې په واک او انحصار کې پاتې شوې ده. په پخوا زمانه کې دیموکراسۍ څه رقم و؟ د یونانیانو په وخت کې د کم مشران، ملکان او اشراف دوسه د حکومت، سلطنت، واک، قانون جوړولو صلاحیت و او د هغوی پرته اکثریت خلکو د هیڅ شي واک هم نه لرلو. په اوس عصر کې دیموکراسۍ څه رقم ده؟ په معاصر وخت کې، په معاصر وخت کې د دیموکراسۍ، سلطنت، د قانون جوړول، سیاسي واک، دا د مالدارو خلکو څه ده؟ حکم او سلطنت، قانون او ارادې خواندان څوک دي؟ مالداره خلک او هغه کسان چې دوی زبونه او ګوندونه لري، ځکه چې دغل یارې نه دی یو څه نفوس پیدا کوي، دغل یارې نه دی ځان انتخابی وي، د هغې یارې نه دوی مالی و تبلیغاتي او نور وسایل په لاره اچوي او بالاخره دوی ځان قدرت ترسیوي. نوازش وای چې دیموکراسۍ د خلکو او ملت حکومت نه دی، بلکې دا د یوې وړې طبقې چې مالدار او بدمعاشان دی حکومت او سلطنت دی. او څنګه چې دیموکراسۍ تعریف دی او د ډیرو خلکو ګمان دی د خلکو ملت یا اکثریت حکومت نه دی، دا په عمل کې چې دوی وایي چې دا د خلکو حکومت دی، دا د خلکو حکومت نه دی. دا اصلا د دریو طبقو حکومت دی، د مالدارو خلکو حکومت دی چې دوی خپلې رایې په پیسو، په چلو، په پرېب ترلاسه کړي. دوهم د تنظیمو ډلو ډپلو نه، د دې نه چې کوم کسان انتخابی. او دریم د بدماشان، بدماشان دست خلق دی چې که دا کار ونه کړي نو زه به لاره بنده کړم، که دا کار ونه کړي زه به ګډوډي جوړه کړم، که دا چوکۍ را ونه کړي نو زه به مظاهرې وکړم. دا درې ډلې دي چې د دې نه دا حکومت را جوړ دی او په دې کې اهلیت او غیر اهلیت هیڅ مطرح نه دی. په عمل کې د دیموکراسۍ د طریقو او میتودونو څېړنه، دغه دیموکراسۍ چې کومه ده چې اوس په اروپا، امریکا او ځینې اسلامي ممالکو کې رواج ده، دا درې طریقې لري. اول مستقیمه دیموکراسۍ. مستقیمه دیموکراسۍ داسې وي چې په ټولو چارو کې خلک شامل وي، قانون چې جوړوي ټول خلک شامل وي یا اکثریت، او قضایي سیستم هم چې جوړوي په هغې کې هم خلک شامل وي. خو دا کار ډیر سخت او ناشونی دی، نو ځکه اوس دغه دیموکراسۍ رواج نه لري. دوهم ډول چې دغه نیابتي دیموکراسۍ ده، دا ډول دیموکراسۍ د پخوانی سره فرق لري چې په دغه ډول دیموکراسۍ کې خلک خپل نمایندګان ټاکي چې هغې ته پارلمنټ یا پارلمان وایي، او دغه پارلمنټ یا پارلمان د ټولو چارو د قانون جوړونې صلاحیت لري او خلک په کې مداخله نه کوي مګر یوازې یو ځل، هغه وخت کله چې خپل نمایندګان ټاکي. او دریمه چې دا هغه مستقیمې ته ورته دیموکراسۍ ده، په دې کې دا ډول د مستقیمې او نیابتي دیموکراسۍ تطبیقي او عملي شکل دی چې په دې کې په ځینو چارو کې خلک مستقیما مداخله کوي او په ځینو چارو کې بیا هماغه پارلمنټ یا نمایندګان وي. دا و د دیموکراسۍ د درې عمومي صورتونه چې کله بیا په عمل کې د یوه هیواد یا اقلیم له بل سره فرق کوي. که څه هم د دیموکراسۍ علمبردارانو په دیموکراسۍ باندې ډېر انتقادات کړي دي او د هغې ډېر عیبونه بیان کړي دي. مصنف حفظه الله وایي زه دلته هغه نه بیانوم، بلکې د دیموکراسۍ اصل او بنسټ د شریعت له مخې بیانوو او بیا په هغې حکم کوو. نو درس د نن ورځې درس په همدغې ځای پای ته ورسید او په آینده درس کې به انشاءالله العزیز دیموکراسۍ بنسټونه چې دیموکراسۍ د کومو بنسټونه تشکیل شوی او دغه بنسټونه به بیا هر یو په اسلامي شریعت سره ردوو انشاءالله العزیز. وبالله توفیق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على آله وصحبه أجمعين.